په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او رید ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو ځانګړی پروګرام او ریخو مخله دي چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کې وو. په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنجشنبې په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې د دغې کتنې په اړه ویلي، دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ په برخه کې د همکارۍ خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1501 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنجشنبې خپور شوی ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یوه کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د راپورونو له مخې دا راپور د اسرائیلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالی تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرائیلي ځواکونه او اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د پلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنجشنبې په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې، په کې غوښتل شوی چې د مریلین ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدوده کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیږون په اړه د ترامپ پر فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلی وي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پوځ د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړی چې د دې برید په تنظیمولو کې په افغانستان کې ډېره د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوری او مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خبره د ورانی وخوا ته وري.
په یو راپور کې به واورئ چې په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسؤلین وایو کاروبار ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکل موږ کار ډیر ښه روان دی.
په دې شپه ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلی دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار دی ګوري چې تیار بزغلی پیدا شوی، راځي چې وای خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزغلی چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکارول شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له یو متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې باید د سوریې له وروستي حال خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ورستي بریټ په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پاوز د تور لګولو ورسته د هواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او وایي کړی چې د دې بریټ په تنظیمولو کې په افغانستان کې د هیراد ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. که څه هم د ان طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ورستیو تورونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو پرون په د پاکستان د پاوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ونیس خبرې غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پېښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هېواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټوکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټنځای ونه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوځ په یو بیان کې ورته ادعا کړې وه، ویلي وه چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. د مارچ په 14 له کویټې څخه پېښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره وه، د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسؤلیت منلی و او په یو بیان کې ویلي و له 500 زیات پاکستانی پوځیان یې وژلي او ډېر شمېر نورې برمته کړې دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورز ادا وکړه چې 33 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلي دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشي کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل بلاو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ادعاوي چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې غړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه بې بنسټه دي چې ګوندې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي په ټکو د پاکستان حکومت دې د تور لګولو او غیر مسؤولانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنیو ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هېواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او د طالبانو له حکومته غواړي چې پرې نږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه یې د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسؤلیت یو ګاونډي ته راجع کوي او افغانستان د دوی په ګاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي. نو دوی ته ډیر آسانه ده چې دا خبره دی خواته راجی کړي. بل خبره دا ده چې بلوڅ ازادي غوښتون کې دا بریدونه نوی ندی غوي ته لکلونو رئیس غوي مبارزه کوي او غوي خپل مشخصه درسونه لري مشخصه جغرافیه لري او د دې ورتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي.
دا نومړی زنده ده چې د پاکستان حکومت یو برید مسؤلیت طالبانو ته راجی کوي. له هغې رئیس چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د هر هغه برید مسؤلیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي. پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعاوي چې ګوندې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي. د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیچا ته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي. دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر راپور کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپریس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوز د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دبرچال کې دا چې د مارچ په 12 د پاکستان په وزول چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وژلي. پوز دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیري وژلي. ملخوا بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلوال ډلې یا بي ایلې په دغه پیخه کې د څه باندې سلو پاکستاني سرتیرو د وژلو ادعا کړي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف د مارچ په 12 قومي شملې ته په خپله وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ، نو له هغو هم افسوسناک خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګاندا ده. نوموړي ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلواله ډلې یا بي ایل ای لخوا د محاصره شوي جاپر اکسپریس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښودي او پوز نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف په دغه تورونه رد کړي، خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشاله ډوته وویل خواجه صاحب ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي.
پرځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې به څه کوي، دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي. دویمه خبره دا ده کچرې رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوی، نو دومره پروپاګاندا به نه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه، خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 30% پورې سورلې امنیتي سرتیري او د دوی کورنۍ وی، خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نکړې شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي، بلکې دا تقریر ورته کول پکار چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي، خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپریس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي، خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشال ډوته ویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وایي حکومت اوس هم د بلوچستان د ځنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستي شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي، خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بي ال ای لخوا یو غټ عمل وو، نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډېره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي ځکه چې له شلو کالو راهیسې موږ څه کوو، نو دا غو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي. که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي، یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي، د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔
بلخوا بی الی همو د مارچ په یو لسمه د جعفر ایکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت ساغوختی وو چې د بلوچستانو سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زور لا درک کړل شوی کسان د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړي۔ بی الی ادا کړی و چې ل یرغمل کړو امنیتی سرتیرو استخباراتي الکارو یې 50 وجلی او پاکستانی پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وجنی۔ ملخو د کورونا چارو پاخی وزیر محسن نقوی د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ویټینګ شوی۔ په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو په همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوی۔ نوموړي د مارچ په 14مه مشالې ډو ته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي۔
جعفر آباد، نصیر آباد او لس بیلا ہب دغه علاقې له جوړ ډیر خامخا اوار مځکې دي، اوار وطنونه دي، دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سره نصرت سره نور خو په نور صوبې کې نست
ته یاد باندې ولدا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختمه شوي۔ البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلواله ډلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي۔ د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو۔
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي۔ د سوریې لاند مهاله ولسمشر احمد الشرا پنځون پرون د 15 کلنې انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلامیې لاسلیک کړه۔ د اعلامیې له مخې اسلامي فقه د اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوی او د ښځو په ګډون د ټولو اتباعو حقوق پکې تضمین شوی دی۔ نور جزئیات په دې رپورټ کې۔
احمد الشرا د پنجم بي پورز د مارچ 14مه د ولسمشرۍ په مړۍ کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل زهیل لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیلوي، چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بخښنې بدل شي۔ اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکنی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي۔ د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار، زده کړو، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي۔ د اعلامیې له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده۔ عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي۔ دغه په ټکو بشار الاسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله۔ په اعلامیې کې راغلي دا ستاسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري، همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي۔ د اعلامیې پر بنسټ پارلمان نشي کولی ولسمشر استیضا کړي، ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري، اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې ده۔ اعلامیه د قضایي ادارو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي، هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وو۔ د اعلامیې له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده۔ دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سم نافذه شي۔ احمد الشرا د جنوري په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي۔ الشرا بیا د مارچ په لومړیو کې د همدې اعلامیه د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي۔ دا ولسمشری ماړی د اعلامیې له مخې د اقدام د سوری د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پر د هیواد قانون واکمن شي. احمد الشرش د هیئت تحریر شام ډلې مشري کړي او د بشر الاسد په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و. دا جنوري په وروستیو کې د لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړي بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1426 ملکي وګړي وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې لروختیایي خدمتونو به برخه شو، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د هیواد له چارواکو غوښتل چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی یقیني کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې اوسي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې روغتیایي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. نور حال د عبد سپوږمې په رپورټ کې
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی بل لوی ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیایي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محیودین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل
ازما پم بیجاشته مدته
زما پخا په فوتبال کې بيزاي شوي و. کله چې کلینیک تلاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کيده، بیا هم مو پته مکو خو په پای کې راته ویل چې مو صلاحيت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدمتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک تلاړو هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پوری مشروطو. بیا مجبور شو چې شکستبند ته لاړ شو. هغه ته مو زنګ وه راغې او زما په خي وټړل
بستشکا.
اکرام حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم لورته ستونزې شکایت لري. غازی دی رادیو ته وویل
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیایي بیمه بندوي. لامدې عمله نشي کولای ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري مې غوښتنه رد شوې وه، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښته و، هغوی ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه وه.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې د ترکیې دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد لژمنتیا له دې ډلې د روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بې اسناد افغان کډوال بل روغتیایي ښوونیز او نورو عامه خدمتونو بې برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنې حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشت دي چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. خو اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 02 یولس 04 یو سلو 45
او د دری پیغامونو شمیره
00220221
ازادي رادیو څلروشت ساعته په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین وای سکل کاروبار ښه شوی او د نور کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډیر جامې وروړي. نور حال له خوست د ازادي رادیو د خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې
په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین او خیاطان وای چې د نور کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډیر جوړی وروړل شوی او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د خار د مارکیټونو پاسنوي منځلونو کې تر ډیره لوی خیاطي فعال شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګرې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته ویل
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سا کال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکل موږ کار ډیر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولی شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاری ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته مې انشاءالله دا جوړې کړې دي، ښه چکار بو ښه سات به تېرو بس خو ته خشول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تنخیات نصر الاول
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطی په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سنبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي
زه په خپله خیاط یم، ما کار یاد کړی د دې کار څخه ما ډیره فایده ترلاسه کړې. د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې کار یاد کی او د کار په ارزښت باندې پوه شي، هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لمړی دوري طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک شته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوا کال کې چې مرستې نه راغلي، مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا تو نومانو سره نیولی، هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډوال هم موټر لري هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام ته پریږدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دي او ونو روزي دا معنی ده چې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام مهروي د غراز مو د کرنې لې و متخصص سره مرکه کړي. خو اوس یو ځل بیا په مو کې د خبرونو لنډیسته په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېښت نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یوه موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړې په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یوه کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرایل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. ازادي راډیو اوري د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې سبزیجاتو بزغلی دي. د زراعت متخصص پوهان زاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې بزګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکه په پیل کې ښاغلی ساپی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیږدېدو په اړه وویل.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی مثلا مشرقي زموږ مشرقي علاقې دي په دې کې د سبزیجاتو زه فکر کوم هغه د وخت شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډېر اثر تر ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي. په تونلونو کې په پلاستیکي خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دا بزغلی یو ډېر باریکی دا ده چې دې نه تنها په مشرقي کې کوي او دې بیا دا بزغلی په کابل هم انتقالي چې کابل کې د دې بزغلی انتقال او کینول زه فکر کوم نه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لګره دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزره وکړو حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو د پاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد استاد صاحب او بخشي عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیښني؟
ډیر واضح ده د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کایې ورځي بیرونو باسي او د کابل هوايي وي هغه چی هغه خرابېږي او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی د دې په اساني پیژندل کیږي. حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي لګروسته تولیدي او برابرۍ چمتو کوي چې پټی ته کاشي او بل بیا لیکره په صداقت هم مو تاسو په منځ کې وی کنه ځین اوقات نو بسګر بیچارهغان په دې کې دوکې کیږي هم اشتباه هم کوي تاسو خبر هم صحیح ده ولی بهتره دا ده چې لیکره صداقت هم وی او هغه بسګری چې په مشقي کې تودید کې او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د بسګر په کابل کې خيار وسیږي په کابل کې نه وایي کابل کې د کابل مثلا په جنوبی خواته مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدې د بهیت سره د چاپیدار سره توافق لري دا د
کارونو استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هوت پورستیو کې به خلګو بوزغلی شودل یا نیالګی کرل هلته څو هفته یا حتی یو میاشت مخکې په سرلې راځي او په سرلې نقش ښکاری لدې سره به څه کوي
دا هم خبره ده ځکه په کله چې موږ منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې د اقلیم تغیرات په دې باندې نظر ونیسي مثلا د آمادګی نیسي په بنجار رومي بنجان د دې لپاره چې په پټی کې وتا شرایط نه مسایې دي د اخلي پکورو کې کړی او د دې دابې پښپینو وسیږي چې مثلا په دغه باندې سړه هوا سړه سیلې یو د فرازي دا سړه سیلې هغه د سړه سیلې د راتلو وخت ځین د داخلي تجارب هم لري او ځین کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پښبینو وسیږي کچې ته د تاسو سیلې سره مخابره کوي دې باید خپل بوتي زړه ته زړه څوکي وپوخي مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې چې ته د امکانې وي نو کدا شان دې مت راځرونه چې دې سخت مشکل سره ستوند سره مخ کیږي نو په دې اساس دا وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان په مدرزه تونې سي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوس کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه ډول خپل مسئولیت وباسي اوس په ټکنالوژي د مخته تللې ده هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کیږي اعلانېږي کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی مثلا د هوا د حالات دی پوجي چې مثلا پر اتون کې افته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښي د کولې شي چې خپل سبزی وژغودي او هغه پټ کی
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی
بیا د نبات پورې فرق کوي مثلا ځینې سبزیجات لکه مولسرخک د پینځونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستوند پیږي مثلا پالک د دې لپاره هم ستوند نه را پیږي همدا چې ځینې امازین نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا د هوا د حالات سره ډېر زیات حساس او ځل خرابېږي دې دا خبر هم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه دې تم دې لیک متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز کدا پیاز دی وختو کې دام د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دونه حساسیت نه لري مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري کې چې د منسوخه کې دی حساسیت دونه نه لري که هوګه کې دی هم مقاومت لري اما ځین نور لکه مرچ ول لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو د هوا د تغیر سره لکه بینډي شو دی د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دي
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی و چې بزګرو ته د سبزی جاتو دے بزغلی دے انکینوولو پاڑا یولر سپارختنی لرلی
اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلې په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو لمو سره په دې خبرونه کې میلمدي مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابروي چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته د دیګای وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی تر څو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته که چېرته نوی خطر ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب، که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼئ چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
تر پخو لاندې کیږي
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې سواد خبره ده د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې پسان نوم پې کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کېږي موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کېږي نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي ولې په ده کې تدبیر انسانانو ته هم پکار ده باید انسانان خپله تدبیر ولري ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي او هماغه یې چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمېږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسېږي نو سمه واده نشي کولی کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کېږي دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کېږي دا ماشوم څه ډول لویږي اول یې کورنۍ ته زیان څوي ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بطي کېږي سلوکي دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ته نه ورسیږي نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کېږي دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کېږي د هغوی شکل سم نه وي د هغو غاښونه سم نه وي د هغوی جلد سم نه وي د هغوی هډوکې وده سمه نه وي دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي د هغه پاملرنه نه شوي نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده هغه اوغدایي اگه فکر دیر حوصله نلری حوصله مندی نلری چې یو کار کې حوصله ولري نو هغه د سه همیشه په جامعه کې خشونت کوي ډیره حدا پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نلري نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي لمسایګانو سره لخ ملګرو سره لخ پهلوانو سره مګر کله چې فامیل تشکیلی غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي ځکه چې دا صحیح وده نه کړی
بله راځو د حل لارو ته څه کول پکار دی کورنۍ او ته البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي دوی ته څه کول پکار دی د څه ډول مهال ویش لمخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سمبال کړي
د روژې یو هدف امداده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي هغوی څه نه لري د خوراک لپاره یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا گاوندای داسمه لري یا زمونږ د اولاد نو دا به ډیره مهمه مغایي چې کچیرته یو څوک روژه نیسي او دغه اولاد بیا وګي نو زه فکر نه کوم چې د شری لازم اېده روژه هغه کم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې ولې د توکل شي ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تند بیا سربیره دغه د خپل د اولادو د تغذیه په حق له سم هغه نه کوي یاد تنبلی له لاسیال دای چې روژه مزه دا توانین لرمه نو په دې صورت کې
دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک پروژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر یم چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلف مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برالاوې چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نه شي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نه شي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پرې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته اگه کما دوده چی ده که ورته تازه تیاروله چی خدا خوب بیرخه، او که چیز تر نیش که ولی دروژه میاته خوارده دلگی که تر تو تا پاتشی ده غرمه بپاره.
کلا چی دروژه پا میاشت که ماشومانو تا رسیدگی نکیگی دی دوی خوراک دی دوی چاک اتال دوی سر خشونت کیگی، ماشوم لروژه نتیده ولی او برداشت که یتیاری دا دومره او سخت میاشت ده چی دی دوی طول حقونه دلتا تر پولندی که کورانه ورته دوده پا وقت نور که سمچلن نو سره که لروژه نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره.
که چیرې یو ماشوم ته روژه میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې د ته لږه ورسیږي، د ته تنده ورسیږي، د ته پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپل د روژه میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې د ته داسې یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولی ماشوم خو متومات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي. په تیر ځین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅ وایل غواړم نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زکه عملی ام او روژه پتن کړایم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ترسي.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپل ماشومانو سره داسې چار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږ اوسیله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید مونږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیا په کورنۍ کې خرابیا که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیا دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولې اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژه‌دار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې
کې د خزم روزه نیسی نو تاو تریخواله کورنۍ کې د روزي هغه فضیلت چې کوم روزه دار لري هغه لبینه وي.
ډیر زیات مننه خپل واکس اپ تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ ژوند دی اوسئ.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې. لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری.
داد کمزا لم للاسا چه ظلمونو که مش پیده او وطنو جوڑما تم ده پرتمونو که مش پیده داد کمزا لم للاسا ظلمونو که مش پیده ٹولا رات خان دی
مش بچی گو چی گو جارو سس پن سر گے دنیا گئے دا سیاستونو کے مش پہ دے داد تم سا لم لالا سا ظلمونو کے مش پہ دے او وطن مو جوڑ ما تم دے تور تمونو کے مش پہ دے داد کمزا لم لالا سا چھ ظلمونو کے مش پہ دے او وطن مو جوڑ ما تم دے تور تمونو کے مش پہ دے داد کمزا لم لالا سا چھ ظلمونو کے مش پہ دے